په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خبرونې کې اوریدلی سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر پر 10,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکوي. پوره خبر نو اورید. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس دخته کسانو شمیر 10,115 تر رسیدلې ده. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنوي ته ویلي چې په ورستي وشواروس کې 1,115 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغو کې 416 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي په وشواروس کې د کورونا ویروس له کبله 16 مړ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دي ځان لري وساتي او لاسونه دي مکررن مینځي او ماسکونه دي اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا ویروس، د ټولنې، صحي او اقتصادي اغیز په را روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی ده. ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا ویروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته بچی د داعش دی و مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 5,000,000 ډالر جایزه یې شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانی ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګنده سوي چې د پیلوټۍ اسناد یې مشکوک دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 426 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلن وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلن وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
دی وایي چې پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې متمرکز نه وو او فکر یې د کورونا ویروس ویرې نیولی و. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته شوي وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یوه مسافر لونکې ایربس الوتکه د مې میاشتې په 22 نیټه په کراچي کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزی پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول شوي او نه و تاوید شوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا درېو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي، خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړسي.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدواروونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې وي.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی. دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول، د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره یې د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې د وی خبری ناستی پر محل د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
وی هر راز آمادگی خو دل څه د سولې د بهیر پر واستلو او عملي کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر واستلو کې اغیزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر د سپتمبر د درشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم پنهخه کړی دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات کیږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامېدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پر دې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
دې جاسه رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بل اخره سوله د افغانستان سوله ده او کچیرته سوله مندره منځکی افغانستان به نه ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسي ورکولای. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسي، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن بارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی او ان هغه طالبانو چې سولې ته اجازه کړی و بندیان کړی دي او یا هم پرې فشار راوستلای. چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 نه د کال د تورزم په برخه کې د خبرسیوی راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو په مرکزی او جنوبی آسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 نه د کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل سوي چې طالبانو حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یوه ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوی چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا به اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1500 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤول سید جامع د دغه فهرست د خبراوي هدف داسې بیان کړ: دا نوملار د دې لپاره خبریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوي پاکستان ته قاچاق سوي، خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوي د مسلسلو شمېرو له مخې تشخیص کړي او لیست یې ولیږي چې دستګاوي موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 10 دستګاوې ورکې ذکر سوي وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه ټیسټ سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې 6 تنه د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لرې به نه وي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو د شپون کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي، کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمتي پر خلکو پلوري.
کچری وسم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډوي هیوادونه ته، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بل دا چې امدغه غنم چې کله گاونډوي ته وسوړل کیږي هیوادونه ته، بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي که څه هم ساج کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د کاچاق پړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 150 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70 افغانۍ و. کچیری حکومت د دې مخه ونیسي د دغه کاچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخر شيږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کل څه ودی چې په غنم بار د هلمند څخه وځي.
د غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ما تراغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې ساج کال د کرهنې د ریاست معلوماتو له مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 24مه نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له هغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره ور سوي دي. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي شایي نوې سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 24مه د کورونا وایرس څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغي اخته شول چې د تیر ونې پر تله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډیره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوې شمېرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډیر کورونا وځپل اوس د نوې پیښو کمی پکې لیدل کیږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو وروسته د اندیشنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافر ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته پر رسیدو سره باید څوار لسر ځنې قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکښې بیرته پرانستل سول، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې یوولس پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تېرې میاشتې راهیسې یې په تدریج بیرته پرانستي. د غرز د جون پر څلورویشتمه په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر لومړۍ نیټې ته په پام کې نیول سوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کرونا ویروس څخه پیدا کیږي تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,60,000 کسان وژلي دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته سوي دي. دا شمېرې جانس هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کړئ، خو سیو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه سوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټري او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کاله هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت ساروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټي او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لاستر شل چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ، خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو ل پیغامونو
رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. نو چې په ګریش کې ګمرک شو کړی دی زموږ را ته محصول دی داخل په افغانستان کې د غنم محصول شروع کړی په ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس چې افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک شو کړی دی کندهار ته چې موږ خلک د غنم راستو اوس دې د تزمن محصول دی.
السلام علیکم.
ناصر روحانی د هلمن ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه راشي نو دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واسطه ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې دا زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زید څخه خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر دیرش زره او یو سلو پنځه او یا تر رسیدلې د دې وزارت ویاندی نن خبري اعلان ته ویل دي چې په یو شواروس کې یو زرو یو سورو پنځه او یا کسان ماینه کړي او مندل سوي د چې 460 تنه مثبت پیشي په یو شواروس کې نوې سبت سوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وايي په سلوریشتو ساتونو کې لښته لږه شپږ دېرش تنه د کورونا په ویروس مړ سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تیر اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسی خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنی چارو وزارت راپور پرون خپور شوی او په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته بچې د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ یې ښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته المولا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوي وای لغوه کړي. دواړو خواو باید د جون په وشتمه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلی وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې د پخپل هیواد کې مسالې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خوترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی وای د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای زکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبد الصمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرس مروج موږ ته پاتې شو. موږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام موږ هم کوو. موږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې موږ پروګرام لرو هلته خالیګا زید موږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې غل د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورګی چې دا کارونه وکي. خو پټ پټ موږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضي دي محفل کې ځان موږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې لپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالسمد وای:
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبه د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. دا منډول ولسوالی اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ بیایي.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځه تللې دي، خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریباً یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمنګ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلن الکو مور په یو لوخي کې او ګرمیا چولې و نو غوبه په جوشیدو وی جوشوي نو دغه لوخه چې کوم ځای کې هغه غزای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ورته چولې و مغه لوخي ته هغه وبټولې په دمانه راچپه شوی وي جسامت موړکای وو د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروایي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زوره سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا جیب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دي وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شې
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي لن موري سره مې مرکه کړي ورته وکشي
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدې شي ډېر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده همدغه سي بيوشه شوی ده
تاسو که د سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بې پروايي د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپایي یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي د خوړلې د کلمو انصدار ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شیانو ته ډیر متوجه وي کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري ترڅو لورته پیښو سره ستاسو یاد کړی مخ نسی؟
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتل سو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته ضرورت لري تر 15 کلنۍ پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچی، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کور وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم راغنسته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي، هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم، خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوټه راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي، د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی، حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو سروي څو کاله لوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم، داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې دي، هر شی د حل لارې وي، نو خو خبره ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچی شو او دغه سي نور شی انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري. دا ونوي چې یاره زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ. درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ذاتی رادیو تر نوریدن کو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مونږ دلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینی خلک ډیر شک کا او بد ګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بد پایلې درلودل شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پاوړه اړوم. قدرمنه دوستانو سالمه ټولنه د سالمه کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمی نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي، او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات سیو کار وسي دي، ما زه دا شک واخلې چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم، او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه داره کم سمه چې بالکل کله وریدام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړو، هغه ته خدا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې وز بېښم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم. خو داسې موقع نه ایسي خسوي، او بس نیم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمیږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې، ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم، وی وایم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده، تاسې دا شک پرې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، پارچا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پارچا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو، نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حواده تتللی د کور غلا وشله، دوی به 100% په همسایګانو باندې شک وکړي، حتی دغه سره جنگ وکړو او هله ټکول وشو. نو اخره ما همسایګانو ګوانډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري، او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپل شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي، او زه خپل شکی نه یم. زه چمن مې خپل چمن شک نه راځي، او نه مې کوم چا کې اوسه پوری ځالې دلې مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چې چا کې مشکل لیدلې، هغه چې خپل سترګو زه ونه وینم دغه سیمه زړه ته بخیر راځي، نه چې خپل زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډیر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته چې ورور دا کار مې کوه، دا کار دی غلط او آینده دې پر دا کار بیا ونه کی. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي، او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکړو، نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه، یو ته په هغه باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی، ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پوهېږي کنه. دا ټول جهالت حساب ده کنه، که څوک علم ولري هیڅ کله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده، داسې خو بنت پاخیر راځي ما باندې ته، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې، وغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چیرې کې ته ګوره، دا یا ما ورور یا ما پلار په ما باندې بار نه ښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کیږي په دې کې. همدې څه کرا کرا په کور کې بنت پاخیر پیدا کیږي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې هغه کسان چې مان راوړلی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځوان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي. چا ورېدو ته تاسې رابولم. خوستاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډیره غلط خبره ده. د دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک ایګونه ملکوي خلکو په شيګونه یاستي په نیکي یاستي په شي یاستي. نو دا یو لوی ټولنی او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریشه لري، په کورنۍ کې هم ریشه لري، د موږ په فرهنګ کې هم ریشه لري. د دې مراد د سویشاک د شکی تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډیر شک کوي؟
او پلان څه به هم شمه تمار وکم چې ولې شکاک دي؟ نو دا خو ټولنه ده، نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خرڅونه ویني، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوې مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده ځینې خلک په دبانې مبتلا دي یا ګرفتار دي. نو د دې ریښه پاتې ولټوي چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضۍ لپاره یو انسان په داسې حالت کې ګرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکي وي.
د ډېرو شک کولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې، ډېرې ناوړې پایلې لري. هغه پایلې چې هیڅ تصور یې نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولته وي. حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې ګرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هیڅ اعتماد نه لري، هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخو دغه لاندې شي وي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړتیا یا څه اړتیا چې ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي. نو دا چې په دې ډول نوې کچې کې فکر وکړي او په دې ډول وړه کچې کې پرې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړې او ډېرې خرابې.
استاد روسي پښتنه مداسې مطرح کو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفات، د ټولنې مکلفات، د کورنۍ مکلفات، د دولت مکلفات، د مدني نهادو مکلفات، په مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات. دا که کسانو سره مرسته وشي، اول کې د خپل وکړي شي د بحران نه ځان وباسي خدای څخه چې ویني شکرې د کورنۍ د طریقې چې تا باندې کوم کس په دې باندې ډېر زیات اغېز لري دا که سره تماس پیدا کړي په دغه حالت د بهرول یا یو بس بعد یې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه نه ورسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت یو مذهبي شخصیت یا مشر چې په ټولنه کې څه کولای شي د لپاره کومک شي، یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغتل لري نو باید ولټی چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه من کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو